د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم شي چاري وړاندې به واورئ چې تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته راشي او له طالبانو سره د سولې پر احتمالي خبرو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته راورسیږي. د هرات په شندن ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. او شمالي کوریا د لرې واټن داسې توغندۍ ازمویلې ده چې تر امریکا رسیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته راورسیږي. جان کیری به له افغان چارواکو سره د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر دقیقې نیټې او ایجنډا خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې له جان کیری سره به د سولې د هڅو پر نورو اړخونو هم خبرې وشي. عمر زاخلوال هره څرګنده کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزو غونډو پنځمه به د روانې میاشتې په پای کې په اسلام آباد کې جوړه شي، خو ویل چې تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار وایي د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي، خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبرداری ورکړل چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرط محلویش او ضرب الاجل سره ونه تړل سي. د ده په وینا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به د روانې میاشتې په پای کې له طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو د پیل پر هغو هڅو د بیا رغور لپاره سره وګوري. طالبانو د سولې په مذاکرو کې ګډون رد کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نورستان د نورګرام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال وژل شوی. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د طالبانو دغه مسول د شفق عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. شفق عملیات له څو اونۍ راهیسې د افغانستان په نهو ولایتونو کې پیل شوی. دولت وزیري وویل
په دې عملیاتو کې دشمن ته زیات تلفات اوختي، وسلې هم نیول شوي او د هغوی ګمارل شوی ولسوال هم وژل شوی دی.
دفاع وزارت وایي چې په نورګرام کې پر روانو پوځي عملیاتو کې د طالبانو نه تنه عادي وسلوال هم وژل شوی. او د هرات امنیتي چارواکي وایي چې په شندن ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان عبدالروف احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیر ماښام د نصر آباد په سیمه کې رامنځته شوې ده. هغه زیاته کړه چې په وژل شویو کسانو کې د ملا رسول ډلې غړي دي چې د ملا منصور کسانو لخوا په نښه شوي دي. د یو بل خبر له مخې امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې تښتول شوي یوولس تنه ملکي وګړي راخوشي کړي او د پیښې په تړاو یې دوه تنه نیولي دي. شمالی کوریا د لری واټن داسې توغندۍ ازمایلې ده چې تر امریکا رسیږي. د شمالی کوریا خبری آژانس ته دغه هیواد د مشر کیم جونګ اون په وینا څرګندوي چې دا نوې توغندۍ کولای شي شیطانی مواد د امریکا متحده ایالاتونو او ټول نړۍ ته چې د برید سهران غاړي ورسوي. د روان کال په پیل کې شمالی کوریا یو اټومي بم او د لری واټن یو توغندۍ ازمایلې و چې بیا ملګرو ملتونو پر دغه هیواد یو لړنوي بندیزونه ولګول. په پاریس او بروکسل کې د تورستي حملو یو عمده مشکوک محمد ابرینی ونیول شو. محمد ابرینی د بلجیم پاسپورت لري او یو درس کلن دی چې پرون د پولیسو په ځانګړیو عملیاتو کې نیول شوی. د بلجیم رسنۍ وایي چې پولیسو د بروکسل پر هوایي ډګر تر تورستي حملو وروسته د محمد ابرینی د منډلو لپاره هڅې ګړندۍ کړې. کچیرې د بلجیم پولیس د دې حملې او محمد ابرینی ترمنځ ارتباط ثابت کړي، دا به یو ستر بری وګڼل سي. د بلجیم پر پولیسو په کور او بهر کې سخت نیوکه کیږي، ځکه د تیر کال په نومبر کې په پاریس کې تورستي حمله چې یو سل یو دشتنه پکې وژل شوی وو هم په بلجیم کې پلان شوی و. څو ورځې وړاندې د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو کې دوه درستنه په تورستي حملو کې ووژل شول. د سوری حکومت هغه امریکایي چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی و خوشی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر پرون دا خبره تایید کړه، خو د نورو جزئیاتو لورکولو ډډه وکړه. یو شمیر امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې دا کس کیفن پاتریک نومیږي، درې درس کلن دی او په 2012 میلادي کال کې د اکاسی لپاره سوریه ته تللی و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل چې دا نفر په سوریه کې بندي و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکایي د جمعې په ورځ مسکو ته ورسید او هلته د امریکا سفارت ته وسپارل سو. او د اسلامي دولت ډلې د هغو 300 کارګرو د خوشي کېدو لړۍ پیل کړې ده چې تېره اونۍ د دمشق په لمنو کې نیولي وو. په دې اړه په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې سیمه ییزو چارواکو له داعش سره یو موافقه کړې څو یو سل او اویا کارګران خوشي کړي. داعش د اپریل په شپږمه د البادیه د سیمنټو د شرکت کارګران د الزمیر په ښار کې نیولي وو. د سوریې تلویزیون ویلي چې 300 کارګران برمته شوي، خو د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې 140 کارګران مخکې تر دې تښتېدلي وو چې داعش سیمې ته ورشي. د اوماخ په نوم د داعش خبری څانګې تیره ورځ اعلان وکړ چې 300 کارګران خوشي کړي او د هغوی څلور تنه یې چې د درزو فرقې وو اعدام کړي دي. در زوان هغه کسان دي چې د شوغوی ته د مرتد پسترګه ګوري. د شمدار ازولي دي چې شلتنه نور دولت پلوه ملي شدي او هغوی نه خوشی کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې له طالبانو سره به د سولې خبرې ژر پیل شي.
په هدف ته د څلور اخیزې ناستې چې څه به وسي، اجنډا به څه وسي، د راتلونکي مجلس لپاره دغه څه دي چې انشاءالله سبا بل سبا کې به نهایي شي.
د عمر زاخلوال د څرګندونو تر څنګ به په دې خپرونه کې دا واوري چې د پکتیکا په ګومل ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییز د تیرې چهارشنبې د ورځې د بی پیلوټ الوتکو د برید د تحقیقاتو غوښتنه کوي.
پره جمهور هم دغه غږ کوم، افسرای امنیت هم دغه غږ کوم چې دغه د پای جدي څېړنه وشي.
آسیایي پراختیایي بانک هیله مند دی چې د ټاپي پروژې امنیت به خوندي شي. دا به هم واوري چې له خوست ښار سره د ښار او کور جوړونې وزیر ژمنه کړې ده چې په یوه کال کې به یې بڼه بدله شي. په نړیوالو موضوعګانو کې مو په عراق کې له داعش څخه د یوه ښار لنیولو خبرو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې متخصص ډاکټر د یوې ناروغۍ په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
بواسیر پړسوب د هضمي سیستم کې چې موږ ورته کانال د انال وایو یا آخري کلمه چې ختم کیږي.
تمده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې جان کیری بل افغان چارواکو سره د کابل، واشنگتن، پیکینګ او اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې پر اجنډا خبرې وکړي. عمر زاخلوال وایي چې په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې به دا مسله څېړل کیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په څه ډول وشي او کوم کسان چې دې خبرو ته نه چمتو کیږي څلور واړه هیوادونه به له هغوی سره څه ډول چلند کوي. جزئیات د فرشتي جلال زی پورا پور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن کابل ته ورسیږي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل دقیقه نیټه او د بحث موضوع به وټاکي. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال زیاته کړه چې د دې پنځمې څلور اړخیزې غونډې پر اجنډا او نیټه د چین له استازو سره خبرې کړې دي. د شاغلی زاخلوال پوینا جان کیری به په کابل کې د افغان حکومت سره د دغو دواړو مسئلو د سپیناوي لپاره بحث وکړي.
څلور اړخیزو خبرو په برخه کې چې په هغه کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ته تبن منحص د یو وړاندیز داده چې پنځه ما ناشته په دې میاشت کې دننه د نوشي په اسلام آباد کې البته دازل نوبت دی، مګر نه هیڅ وی نه ده. تر اوسه به یو بحث تبن چینایانو سره په کار دی، امریکایانو سره په سبا په کابل کې بحث وشي. د دې خو وروسته چې طالبانو ونه منله چې راشو په تیر میاشت کې په مذاکراتو کې د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي، تبن په هدف ته د څلور اړخیزو ناشته چې څه به وسی اجنډا به وسید راتلونکي مجلس لپاره دغه سدي چې ان شاء الله سبا بل سبا کې به نهایي شي. لا تر اوسه پورې دا خبره تبن په شکل د پیشنهاد او نهایي شوه نه ده.
شاغلی زاخلوال د خبرې پرون په اسلام آباد کې د جنا انسټیټیوټ لخوا د افغانستان په اړه په یو بحث کې تر ګډون ورسته وکړه. په جنا انسټیټیوټ کې دغه بحث لږمی تر بهاره د افغانستان پر سوال بیا غور په نوم جوړ شوې و چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز هم ورغلی و. سرتاج عزیز په دې غونډه کې خبرداري ورکړ چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرط مهالويش او ضرب الاجل سره ونه تړل شي. سرتاج عزیز په دې اړه چې یو شمېر افغانان پر پاکستان شک لري چې د افغانستان د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره هڅې کوي وویل چې په اوس مهال کې باید ټول پاملرنه د مذاکرو بیا پیل ته وسی، نه د دې بهیر د شنډولو لپاره هڅو ته، او د پاکستان د مثبتو هڅو پر دوام یې ټینګار وکړ. سرتاج عزیز وویل چې هیواد یې د سولې په مذاکرو کې له افغانستان سره مرسته کولای سي، خو دوی پر طالبانو حکم نسي چلولای. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار څرګنده کړ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د بریالیتوب هیله هغه وخت پیدا کېدلی سي چې د دې لپاره غونډې دوام پیدا کړي. عزیز وویل څلور هیوادونه به وروسته دا پریکړه هم وکړي چې له هغو ډلو سره چې په مذاکرو کې ګډون نه کوي څنګه چلند وسي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي چې په پنځمه غونډه کې به یو ور بیا مذاکرو ته د طالبانو د رابرللو پر لارو چارو خبري وشي. ښاغلی زاخیلوال هم دراز وویل چې د طالبانو یو مشر ملا عبدالقیوم زاکر چې په ورستیو کې د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یو ځای شوی خپل مشرانو ته د وړاندیزونو یو لیک استولی. شغلی زاخیلوال ویل چې د دغه لیک لوستی او په دې لیک کې له افغان حکومت، امریکا او نورو غربي حکومتونو سره د خبرو د امکان یادونه شوې ده.
د فرشتې جلالزی په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته ولاړ شي او له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مسلې خبرې وکړي. کابل ورځپاڼو د دې سفر په اړه او د سولې د بهیر په اړه مقالې خبرې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر اغیزې او له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې هڅې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. ویسا ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر هدف د امنیتي سند د عملي کېدو ارزول دي، خو له افغان چارواکو به د بې کفایتۍ باج هم واخلي. په سر مقاله کې راغلي چې په خپلو کې لویدلي د ملي وحدت حکومت رهبران نه یوازې افغانانو ته یو دروند بوج دی، بلکې اوس ګاونډي او نړیوال متحدین هم دروند بار احساسوي. د سر مقاله لیکوال ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د پردې تر شا حکومتي مشرانو ته یو شمېر ګواښونه هم وکړي، خو رسنیو ته به ووایي چې هر څه سم روان دي. د ورځپاڼې په باور له امریکا سره د شوي امنیتي تړون سره سره لا هم نه امنۍ او وژنې روانې دي، او داسې څوک باید پیدا شي څو له امریکایي لوري پوښتنه وکړي چې د دغه سند ګټه څه ده. ملي ارمان ورځپاڼې بیا کابل ته د جانکيري د سفر په اړه د چارو د کتونکي او پخواني ډیپلومات احمد سیدی لیکنه خپره کړې او دا سرلیک ورکړې چې افغان چارواکي باید د کيري په وړاندې غلي پاتې نشي. په دې تحلیلي لیکنه کې راغلي له امریکا سره د امنیتي سند شرط دا و چې جګړه به پای ته رسیږي او ناامنۍ به کمیږي، خو لیکوال ویلي د دغه سند یو کال او میاشتې تیریږي، خو د جګړو پر لیکو او ناامنیو یې مثبت اغیز نه دی معلوم شوی. د تحلیل په یو برخه کې راغلي اوس د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره له امریکا سره امنیتي سند مهم دی، خو لیکوال ویلي په اوږد مهال کې دغه سند د افغانستان لپاره ګټور نه دی. سرنوشت ورځپاڼې بیا د سولې په اړه روانو هڅو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې د حکمتیار وروستی دریځ او پر طالبانو یې اغیز. په مطلب کې راغلي چې له ګلبدین حکمتیار سره به د سولې موافقه امنیتي ستونزې یو څه کمې کړي او نورې مخالفې ډلې به هم دې ته وهڅوي چې د سولې لاره غوره کړي. د مطلب لیکوال ویلي د افغانستان روانه جګړه چې وسلوال مخالفین کوي د پردیو استخباراتو جګړه ده، او مخالفین باید د پردیو په لمسون پیل شوې جګړه نوره پای ته ورسوي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا د سولې په اړه د طالبانو د لوړپوړي چارواکي ملا عبدالقیوم زاکر خبرې راخیستي چې ویلي دي طالبان دې له کابل او امریکا سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله لیکل شوی چې د ملا زاکر د خبرو ته باید ډېره خوشبیني موجوده نه وي، ځکه ممکن دا او هغه خبرې چې طالبانو ته ویلي چې بهرنۍ او کورنۍ تګلارې جوړې کړي او له حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي ممکن د پاکستان طرحې وي.
ازادي راډیو د به طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیکا د ګومل ولسوالي یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د بی پیلوټ الوتکو په ورستۍ بمباري کې ملکیان وژل شوي. د ګومل په نعمت آباد سیمه کې د چهارشنبې په ورځ د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ولسنه وژل شول، چې د پکتیکا د چارواکو په وینا دا کسان طالبان وو. کوم کسان چې ادعا کوي چې قربانیان ملکیان دي هغوی له کابل غواړي چې د پیښې د سیړنې لپاره دی یو هیئت ورواستوي. داود تپان راپور لري.
د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د پیښې په وجل شویو کسانو کې د روزدین په نوم قومي مشر چې د یوې ستونزې د اواري په موخه جرګې ته تللی و هم شامل دی. دوی وایي چې د بې پیلوټ الوتکو په بمبار کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او د دې غوښتنه کوي چې مرکزي اداره دې دغه پیښه وڅیړي. د ګومل ولسوالۍ یو اوسیدونکی
شی محمد حسن د پکتیکا ولایت ګومنه ولسوالۍ نه دا ګومنه د نعمت عباس مربوط و چې هلته یو بازار ده او دا بازار سره نږدې شاخوا کلي دي او کورونه دي او دا خلک په خپل معامله کې خپل یو مشکل وو د هغې معاملې دپاره تللي وو مشران وو بعضې خشیران وو جرګې ته تللي وو واپس جرګې چې راتل دا هم نه ورباندې شوې ده د معاملې د مشکل د حل دپاره تللی وو دا روزدین نمېدو د کاکلشنو د قوم ده د دې سره خپله درې څلور نفره ساتونکي وو او دا نور نفر چې ټول د بازار څخه کورو ته تللی وو همه غوښتنه دا ده چې وروره دغه له دې خلکو سره ظلم شوی ده ناروا شوی ده باید ایحات راولېدل شي د ریاستي جمهوري ایحات راشي د وزارت دفاع ایحات راشي د وزارت داخله راشي او دا خبره حقیقت ته ورسوي.
دی دا هم وایي چې که مرکزي اداره په دې اړه د دوی غږ ونه اوري او دغه پیښه په دقیق ډول ونه څېړل شي په تظاهراتو بل لاس پورې کړي. په مشرانو جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی جمعالدین ګیانوال هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او وایي ولایتي چارواکو پرته له معلوماتو ویلي دي چې وژل شوي وسلوال طالبان دي.
دغه خلک ملکي خلک دي، قومي خلک دي، د بنزو او د کتلزو په خپل منځ کې په غره باندې دوا واکېدای شي که مصالح وي د هغه خلک دي نه طالب. که چیرې په صلاحیته حیات مقرر نه شي نو دغه خلک په تر کابل پورې دغه لاریون بمره دي رژیمور سره به ویني د پارلمان په دروازه کې دوم درېږي. نو بدانې باید د پکتیکا محلي اداره او نظامي اداره باید سره کتنه وکړي او د خلکو غوښتنې ته غوږ ونیسي.
نوموړی زیاتوي که چېرته له مرکزي حکومت باصلاحیته آیت سیمې ته د پیښې د پلټلو په خاطر ونه لیږل شي دوی به د ولسونو تر څنګ په مظاهرو لاس پورې کړي او خپل غږ به تر امنیت شورا ولسمشره ور ورسوي. یو ځل بیا ګیانوال
د خپل غږ هم پورته کوم تصبینیت لري پر جمهور هم دغه غږ کوم افسرای امنیت هم دغه غږ کوم چې دغه د باید جدي څېړنه وشي چې معلوم شي چې دوست او دښمن معلوم شي دا چې یو طرفه موږ وژل کېږي او د بل طرفه دا ټپه لګول کېږي چې
د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې مال غبرګون ښیي او د آیت غوښتنه کوي چې د تېرې چهارشنبه په ورځ د دې ولایت په نعمت آباد سیمه کې بې پیلوټ الوتکو ولس تنه ووژل. ولایتي چارواکو وویل چې وژل شوي ټول وسلوال دي خو ولایتي شورا او خلک وایي وژل شوي ملکي وګړي دي.
د چهارشنبه په ورځ د پکتیکا ګومل ولسوالۍ نعمت آباد سیمه کې بې پیلوټ الوتکو په بمبار کې ولس تنه وژلې دي چې امنیتي او ولایتي مسؤولان یې وسلوال طالبان بولي. خو د سیمې ځینې اوسیدونکي او یو شمېر وکیلان وایي چې بې پیلوټه الوتکې په عامو خلکو بمباري کړې ده. زموږ همکار داود تپان په مشرانو جرګه کې د پکتیکا د خلکو له استازي جمعالدین ګیانوال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دوی معلومات د پیښې په اړه څه دي.
د کلی خلک د مشران شینجیری مخور چې موږ یې پیژنو هغه درته وایي چې دغه قومي خلک دي او قومي مشران په دې کې یخ شوي دي طلب شوي دي. یو د روزدین په نوم چې هغه د قوم مشر دی او د یو څلور نفره بډیګدان چې د هغه سره مثلا سلا وه و تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اطرافي سیمو کې یو میل یا دوه میله سلا هر څوک لري د ځان د ساتنې دپاره نه د هغه چې دی د طالب په تور مثلا یو طرفه وژل کېږي او د بل طرفه په دوی نه د طالب یا د تروریست نوم ایښودل کېږي. د بنزو او د کتلزو په خپل منځ کې په غره باندې دوا واکېدای شي که مصالح وي د هغه خلک دي نه طالب. که چیرې په صلاحیته حیات مقرر نه شي نو دغه خلک په تر کابل پورې دغه لاریون بمره دي رژیمور سره به ویني د پارلمان په دروازه کې دوم درېږي. نو بدانې باید د پکتیکا محلي اداره او نظامي اداره باید سره کتنه وکړي او د خلکو غوښتنې ته غوږ ونیسي.
ګیانوال صاحب که چېرته مرکزي حکومت ستاسې غوښتنې ونه مني تاسې به څه عکس العمل ښیي؟
موږ په پارلمان کې مو دغه غږ پورته کوو هغه د خلکو غږ موږ تاییدوو د خلکو غوښتنه د خلکو نظر هغه د مو خلک دي موږ ته رایه راکړې ده هغه موږ ته دروغ نه وایي هغه د زدین په نوم چې ما درته وسی و دغه قومي مشر و دغه طالب نه و هلته اوس قبرونه معلوم دي مثلا خاورې ته سپارل شوي دي په هغه کلي کې تذکیره دی د بطلاته آیات مقرر شي د موږ هم دغه غوښتنه ده د مرکزي حکومت نه په خپل ابزام په پارلمان کې سبا نه بل سبا یک شنبه ده د خپل غږ هم پورته کوم تصبي مدیا د جارې پر رئیس جمهور هم دغه غږ کوم افسرای امنیت هم دغه غږ کوم چې د دغه د پای جدي څېړنه وشي چې معلوم شي چې دوست او دښمن معلوم شي او که مثلا وي دغه خلک دي د ګومل او د نعمت آباد او د ککلزی خلک دي
د سیمې خلک دا خبره کول چې چیرته د دوی پښتنې وانوریدل چې دوی په پلاریونونو لاس پورې کې تاسو وایي
موږ سره ملاتړي د خلکو د غږ سره به موږ خپل غږ شریکوو زه بیا دا وایم چې د خپل غږ د خپل حکومت او شورای امنیت د کومه چې په پټه سترګې دی په خلکو نه په ملکي خلکو نه ړنده توغندي یا بمونه نه اوروي باید جدي څېړنه دغه وشي زه خپله د غوښتون کوم
امنیه کمانډان وایي چې دا وسلوال طالبان دي تاسو د امنیه کمانډان د خبرو په اړه څه وایي امنیه کمانډان
زه خپله د امنیت کمانډان چې د ولایت کې ناست وي او دی هغه د پیلوټا تیارې اقصونه هغه تاییدوي زه په کابل کې مادای په ولایت کې د ما او د دسته پارک د محل ته هم بیتلای نو ګومل ته ورغلای ګومل یو سرحدي ولسوالۍ ده تقریبا د مرکز نه یو څلو شل کیلومتره یو څلو لس کیلومتره او په سیلا لري یا کومندان څنګه په ورغه چې د بمبار دوه کوغه خلک مشخص کو د تطبیع ولرم چې دا کې د روزدین په نوم د پښتنه و کې کتلې دي سید موږي تاییدوي ک قومي مشر وي د سره نور ملګری معافیزین وي عزیزان وي نو تاسو څنګه تاییدوي دا خبره تاسو فکر وکړئ چې د کومندان خبره دی تایید وی ک د محل د خلکو او کزر من هیڅ نمائنده د پکتیکا دا خبره تاسو اوري تاسو څه ځواب وکړئ
په مشانو جرګه کې د پکتیکا سازه جمعدین ګیانوال
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د آسیا پراختیایي بانک وایي افغان کارګرانو او قراردادیانو ته د زیاتې ګټې ورکول به د ټاپي پروژې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي د دې بانک یو سلاکار هیله څرګنده کړي چې تر 2000 میلادي کال به د ټاپي پروژې په وړاندې پرتې سنځي لمنځه ولاړ شي جزئیات ته فرشته جلال زی پر راپور کې
د آسیا د پراختیایي بانک یو چارواکي پرون وویل چې د امنیتي ستونزو د لرې کولو لپاره باید د ضمانت وسی چې د افغانستان خلک او افغان قراردادیان مالی ګټه ترلاسه کولای سي د ټاپي نلیکه به چې 1844 کیلومتره پلان سوي د ترکمنستان طبیعي ګاز د افغانستان او پاکستان لاري هند ته ورسوي د ګاز د نلیکه پر دغه پروژه 10 میلیارډ ډالر لګیږي په دې پروژه کې د شاملو هیوادونو استادو تیرونی موافقه وکړه چې لشت لږه 200 میلیون ډالر د دې پروژې لپاره پر څیړنو او انجینری پروګرامونو ولګوي د نلیکه به هر کال د ترکمنستان د ګاز لسیمه ګلکنیشه لشت لږه 3.5 میلیارډ متر مکعب ګاز تر هند لیږدوي خو د نلیکه یو برخه باید په هلمند کې چې امنیت د افغانستان د نورو سیمو په پرتله ډیر خراب دی تیر شي او د مسالې د پروژې د ملکولو کار له غواش سره مخامخ کړی دی د آسیا په پراختیایي بانک د مرکزی او لویدیزي آسیا د برخې سلاکار شان او سولوان رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د ټاپي پروژه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې تیریږي خو کچيري عملی سي په ټوله سیمه کې به د همکاري یو بې ساري او ستر مثال وي شان او سولوان وویل د آسیا پراختیایي بانک له نورو پراختیایي پروژو زده کړه کولای سي لکه افغانستان ته د ازبکستان د برښنا لیږدول او بلخ ته د ریل ګاډي پټلۍ غزول او سولوان وویل چې د ټاکلي مهالویش پر اساس د ګاز د لیږدولو دغه نلیکه باید تر 2000 میلادي کال فعال سي او د بریالیتوب اساسي لارې افغانانو ته د کارونو ورکول او د هغوی اقتصادي ملاتړ دی د نړیوال بانک د سلاکار زیاته کړ چې په ټاپي پروژه کې افغانانو ته کار ورکول او د بهرنیو قراردادیانو پر ځای پر افغاني شرکتونو اتکاب د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت او بریالیتوب لپاره ډیر مهم وي شان او سلمان له رویټرز آژانس سره په مرکه کې ویلي آسیایي بانک کولای شي چې دا پروژه په دوه یا دریو برخو وویشي او بهرنیو قراردادیانو ته وړاندې کړي خو موږ غواړو چې دا پروژه په کوچنیو برخو وویشل سي څو افغان قراردادیان د دې توانول لري چې رامخ کسي او د ترلاسه کولو لپاره رقابت وکړي ترکمنستان په ټوله نړۍ کې څلرم هیواد دی چې زیات طبیعي ګاز لري دا هیواد غواړي چې خپل ګاز د صادراتو لپاره پر روسیا اتکا کم کړي اشقابات په دسمبر کې پر خپل برخه کار پیل کړ خو افغانستان پاکستان او هند تر اوسه د ټاپي د نلیکی په اړه عملی کار نه دی شروع کړی
بیا هم یو اقتصادي مطلب لرو. د افغانستان د شار او کور جوړولو وزیر رجمنه وکړه چې په یو کال کې به د خوست شار د اوسیدونکو د تشاک د اوبو ستونزه هواره کړي، هلته به ماستر پلان تطبیق کړي او نوي لوړ پوړیزه ودانۍ به جوړ شي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د افغانستان د خار او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې یاد وزارت به ډېر ژر د خوست خار غیر پلاني سیمې پلاني سیمو کې شاملې کړي تر څو د یاد خار اساسي پراختیا ته لاره هواره شي. د په خوست خار کې د پاک اوبو د نشتون ستونزه مهمه وبلله او یادونه یې وکړه چې په راتلونکي یو کال کې به د خار ټولو سیمو ته د اوبو شبکه وغځوي او خاریان به د څښاک د پاک اوبو څخه برخمن شي. سید سعادت منصور نادری یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د خوست ولایت څخه د لیدنې پر مهال د سیماوالو یوې غونډې ته وکړې.
در قسمتی توسعه شهر
د خار د پراختیا په برخه کې موږ د غیر پلاني سیمې به په پلاني سیمو تبدیل کړو تر څو د یوې خوا هغه خلک چې دلته استوګنه نه کوي له سرپناه برخمن شي او همې ګټه ولایت او حکومت ته ورسیږي. تاسو به ووینئ چې له شپږو میاشتو تر یو کال موده کې د خار د څښاک په اوبو کې څومره پرمختیا راولو
چقدر افزایش کرده.
خاغلی نادری په خوست کې د ښوونکو د خارګوټو په تړه وویل چې تر اوسه دوی لپاره څلور خارګوټې ډیزاین نقشه او سکیچ شوي. د خار او کور جوړولو وزیر وړاندې وویل چې د خوست د کمپلیکس په مخ کې په یو سلو اووه جریب ځمکه کې د لسګونو استوګنیزو لوړ پوړیزو ودانیو او اپارتمانونو د جوړولو لپاره ځمکه سکیچ شوي او کار به ژر پیل شي.
ما اعلان میکنیم که هر تجاری ملی
موږ اعلان کوو چې د خوست د ورونو څخه هر ملی سوداګر چې غواړي پانګونه وکړي نو د ولایت له مقام یا د خار جوړونې له وزارت سره د دوی اړیکې ونیسي. شرط پاڼه موږ جوړوو انشاءالله کله چې بل زلزله راشم د دې لوړ پوړیزو ودانیو د بنسټ ډبره په خوست کې موږ کیږدو. خوست والي حکم خان حبیبي د غونډې برخوال ته د خار د پلاني پراختیا د اړتیا په تړاو څرګندونې وکړې.
زموږ د ولسونو دپاره بسنه نه کوي. دا ښار 50 کاله مخکې جوړ شوی. دا ښار باید دوه چنده درې چنده بلکې څلور چنده وسعت پیدا کړي. بنا نه هیله مو داده چې زموږ د ماستر پلان موضوع په ولایتونو کې ونیسئ. په ماستر پلان کې تجارتي ساحې، رهایشي ساحې او ټول مسائل مسکونی ځایونه په ګوته سي او د پلان سره سم موږ ښار ته انکشاف ورکو.
دیادوانی ورده د پنځشنبه په ورځ د خار او کور جوړونې وزیر د پکتیکا په مرکز خرنه کې هم د ښوونکو لپاره د یو لوی خارګوټي د جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. یاد خارګوټی چې په 1500 جریبه ځمکه کې جوړیږي 1500 ښوونکو ته به پکې د کور او سرپنا د جوړولو لپاره ځمکې ورکړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وبجو پورې بیا شنه رادیو په منځني سپه دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د یوې ناروغي په اړه معلومات ترکوي. خو اوس په سمسونو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګل ملک د لوګر له بادخوا بشانی څخلي کې دلته ویلې ساده کتابونه پکې کم دي. په تیر له نهمه تر 12 عبدالرازق صاحبزاده لغمان لیکي پاکستان افغانان او نور نړیوال تیر باسي. افغان مشران باید نړیوال قانې کړي چې پر پاکستان جدي فشار راولي. عطاءالله ویساله معروف څخه په راستبل اس ام اس کې لیکلي دي او د پر ټولو وسلوالو ژغ کړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او دی لیکي چې په جګړه کې ګټه نشته. قاری محمد مدني د نورستان له چارواکو هیله کوي چې د حواله شکې دو سره د پارون په مرکز کې د ولایت تر مقام پورې لاره چې یو کیلومتر ده پخه کړي. له سپین بولدک څخه د الفت په نوم یو اوریدونکی لیکي چې په سپین بولدک اف ایم خبرونه پیل کړي. البته دی له ازادي راډیو دا غوښتنه کوي. نصر الله له شاجوی څخه لیکلي دي سوله کیږي خو په تلوار نه کیږي. عبدالحنان قاری له کندهار لیکي سولې ته هر افغان خوشبین دی او باید ژر تر ژره د سولې خبرو ته زمینه برابره شي تر څو له طالبانو سره مخامخ خبرې وشي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي لس ورځې وشوې چې په هلمند کې برېښنا نشته، برق طالبانو قطع کړی دی او طالبان پیسې غواړي.
ازادي راډیو په منځني سپد ول شپښنی وی پټول افغانستان کې اوریدا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې بوراندې پنړیوالو موضوعاتو کې ووري چې ل داعش څخه عراقي ځواکونو یو شار نیولای دی خو اوس لس په چاو دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه
تما ده چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن کابل ته راورسیږي د هرات په شندنو لسوالی کې دوه وسلوال طالبان وجل سوی او څلور نور ټپیان دي د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی چارو سلاکار وایي د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولای د افغانستان دفاع وزارت وایي د نورستان د نورګرام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال وجل سوی شمالي کوریا د لری واټن داسې توغندۍ ازمویلې دی چې تر امریکا رسیږي په پاریس او بروکسل کې د تورستي حمله یو عمده مشکوک محمد ابرینی ونیول شو د سوریې حکومت هغه امریکایي چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی و خوشی کړی او د اسلامي دولت دلې د هغو 300 کارګرو د خوشی کېدو لړۍ پیل کړې ده چې تیرونه د دمشق په لمنو کې نیولې وو
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي په البته په خپلو تازه غنو کې سالم محمد صالح کتنه ورته کوي
د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستي غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې امریکایي ځواکونه د افغانستان یو ناکرار ولایت استانسول د مطلب په پیل کې راغلی ورستای وار چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو بهرنی خبريالان هلمند ته بوتلل 2014 میلادي کال و چې له دغه ولایت نه د بریتانوي او امریکایي ځواکونو وتل ثبت کړي تیر اونۍ یو وار بیا بهرنی خبريالان دغه ولایت ته بوتلل سول چې ورته څرګنده سي د امریکا متحده ایالات ممکن په دې ځای کې د خپل حضور په اړه پریکړه وکړي ورسپانې زیاتوي له هلمند د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته اوس 1500 امریکایي سرتیری بیا دغه ولایت ته ورغلي ځکه افغان قواوو ونه کړی سوی هغه چې د دوی ورڅخه تمه کېده مؤثر فعالیت ولري اوس د امریکا ځواکونه غواړي پر دولت ضد وسلوالو مخالفانو خپلې حملې زیاتې کړي واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د تازه امریکایي سرتیرو د شمیر کمولو بهیر ټکنی کړی خو له موجوده پلان سره سم بیا هم د 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې تر لومړیو پورې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 1900 څخه شاوخوا 15500 ته راکم سي په مطلب کې راغلی خو په افغانستان کې بیا په ځانګړي ډول هلمند کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د امریکایي قواوو قمندانانو داسې علایم ورکړي چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه به وغواړي چې په دې اړه بیا کتنه وکړي د واشنگتن پوسټ په حواله د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې داعش د فعالیت د زیاتېدو په اړه د امریکایي قمندانانو وروستۍ څرګندونې ښیي چې امریکا شایي حاضره نه وي ژر له افغانستانه ووځي د امریکا چاپ بل ورسپانې لاس انجلس ټایمز تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې په کندهار کې یو بله مرموزه وژنه او د شکنجې تورونه ورسپانې د بشیر احمد ریان په نوم د یو ځوان وژنې ته اشاره کړې چې تر عجیبو شرایطو لاندې وژل سوی دی د کندهار چارواکي وایي دی د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې وژل سوی او خپل ریان هم له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوله خو لاس انجلس ټایمز لیکي په داسې یو ولایت کې چې د وسلوالو طالبانو مهم مرکز ګڼل کیږي پر خلکو د طالب ټاپه لګول آسان کار دی او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو هم دغسې تورونو ته پام اړولی دی په مطلب کې د بشیر احمد ریان د یو ټولګیوال وینا هم راخیستل سوې چې ویلې دی دی نسي ویلی چې ریان طالب و کنه خود د په خبره یو شی څرګند دی هغه دا چې ریان د امنیتي چارواکو د شکنجې په نتیجه کې وژل سوی او دا اقدام د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دی
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو یو نړیوال مطلب راخلو د امریکا د هوایي حملو په ملاتړ د عراق پوځیانو د هیت لویدیز ښار مرکز نیولی دی د عملیاتو پر مهال عراقي پوځیانو اسلامي دولت سخت دریځې پر شا تمبولي او په زرګونو ملکیان یې له دغه ځایه خوندي ځایونو ته ایستلي دي په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکي له ملالۍ بشیر څخه اور
د عراق په لویدیځ ښار هیت کې د دغه هیواد ځواکونو د امریکا د هوایي حملو په مرسته د داعش سخت دریځ پر شا تمبولی دی او د ښار مرکز یې نیولی دی. د عراق دولتي تلویزیون د یو ځایي قومندان لخلی ویلي چې عراقي ځواکونو د هیت ښار له مرکزه د اسلامي دولت سخت دریځ ایستلی. تر جګړه مخکې د دې ښار نفوس 100,000 او په دغه ځای کې جګړه اوس هم روانه وه. دغه قومندان ویلي چې سخت دریځو خپلې کورنۍ شاته پرې ایښې دي او تښتیدلی دي. د دغه قومندان په وینا په نږدې راتلونکي کې به عراقي ځواکونه ټول انبار ولایت د اسلامي دولت سخت دریځو له کنټروله وباسي. په دې وروستیو میاشتو کې بغداد د سخت دریځو په پرشا تمبولو کې بریالی سوی او ژمنه یې کړې چې شمالي ښار موسل به بیرته له داعشه ونیسي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو قومندان ویلي چې یو شمیر هغو سخت دریځو چې په سړکونو موټرو او ودانیو کې بمونه ایښي وو هڅه کوله چې یو مهم سړک ونیسي، خو هغوی هم پر شا وتمبول شول. د ائتلاف یو چارواکي په یکشنبه ویلي و چې د هیت په مرکز کې تر 300 پورې اسلامي دولت سخت دریځو جنگیالیو دفاعي کمرونه جوړ کړي دي. د تروریزم پر ضد ځواکونو چې په انبار ولایت کې په میاشتو نظامی عملیات پر مخ وړي دي د 100,000 ملکیانو په خوندي ایستلو کې مرسته وکړه. سخت دریځ ملکیان د انساني سپر په توګه کاروي او په دې توګه یې د عراقي ځواکونو او هوایي حملو د پرمختګ مخه نیولې ده. د امنیتي چارواکو په وینا په بغداد کې په یوه بازار کې او په باقوبه ښار کې په یوه جومات کې دوه جلا بمی چاودنې وسوې او په تارمیه ښار کې په یوه چاودنه کې یو کس ووژل سو او اووه نور ټپیان سول. او همداراز په جنوبي ښار دوره کې په چاودنه کې دوه کسان ووژل سول او 15 نور ټپیان سول. په باقوبه کې په جومات کې د جمعې لمانځه وروسته بمو چاودید چې پکښې د جومات امام او د هغه زوی ووژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. د اسلامي دولت سخت دریځ لخوا په دوامداره توګه ملکیان په نقشه سوي، خو ویل کېږي په دیاله کې د شیګانو لخوا پر سنیانو حملې کېږي چې دا تور هغوی ردوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلی. نن په دې پروګرام کې بواسیر پړه خبرې کوو. زه نجیه صفایم او د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی را سره ملم دی. چې لمړی ډاکټر صاحب ته خرغلاست وین.
مننه ستاسو د بلنه.
ډیره زیاته مننه. نن ورځ بواسیر پړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب سلطانی به په دې اړه موږ تاسو ته مفصل معلومات راکړي او تاسو هم ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب سلطانی، لومړی باید بواسیر وپیژنو چې څه ډول یو ناروغي ده ستاسو په نظر.
بواسیر یا لاتینی کې موږ ورته پیل وایو یا هیموروید وایو یا کشن بل نوم دی چې د مریض نوم دی. تاسو کې تعریف کو په ساده ډول پړسوب دی هیموریدل پلیکسوس چې یو وړه وړه رګونه دي آخري قسمت دی هضمي سیستم کې چې موږ ورته کانال دی انال وایو یا آخري کلمه چې ختم کیږي. د دې پړسوب چې کله هر عامل چې د دې ظفیری د پړسوب سبب شي نو په نتیجه کې هیموروید یا بواسیر کېدای شي چې پیدا شي. البته که داسې نور هم لږ معلومات ور ډیر کو، دغه ظفیره متشکله ده د ارتریول نه وینول نه او سموت مسل که ترجمه یې کړو وړه وړه رګونه دي چې ځینې وینې رسوي، ځینې وینې انتقال کوي دغه ځای ته، او یو نسج دی چې موږ د عضلاتي ملسه نسج ورته وایو. په مجموع کې دا ټول په دې په تشکل کې رول لري.
د بواسیر ناروغي اصلي نخې څه دي ستاسو په نظر؟
معمولا هر عامل چې سبب د دې شي چې د خېټې فشار لوړ شي کې دیش چې بواسیر پیدا شي، او سبب د دې کېږي چې د دې ظفیری فشار لوړ شي، یعنی د وینې فشار دلته لوړیږي، د توسو کوي یعنی غټیږي، پړسوب کوي. البته پدریو نایو کې کېدای شي چې دا پدریو ساحو کې چې موږ ورته ساتونه په سات ورته ناحیه کې کېدای شي چې پیدا شي، چې موږ ورته قدامي قسمت وایو، خلفي وایو، او واشي جنبي په دې کانال کې پدریو نایو کې کېدای شي دا پړسوب پیدا شي. معمولا خپل هیموریډ یا دغه ظفیره چې ده یا دغه وړو رګونه چې دي یو جز دی کانال دی. په دې معنی چې کله چې یو انسان استراحت کوي سبب د دې کېږي چې دغه کانال وتړل شي. یعنی وظیفه هم لري مګم کله کله کیدای شي چې دا کله چې پرسوب پیدا شي نو بیا په نورمال شکل خپل وظیفه نه اجرا کوي، یعنی د وجود په ضرر بیا کار کوي، یعنی به وجود چې دا په نورمال اناتومي کې د دې قسمت یو مهم وظیفه رول لري، مګم چې مرزي شي نو بیا مشکل جوړوي. نو په دې اساس کله چې اعراض پیدا کی نو بیا ورسره مریضان په تکلیف کیږي او بیا ډاکټر ته مراجعه کوي.
ډیره مننه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رای قریص پښتون په لیکه کې د پښتون اخلو مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
بله محترم نجاسه په خوره تاسو سلام علیکم کوم بازار دی د ټول کال کوم تورزم کو تاسو درنه ملمنه تاسو سلطانی ته واکم زره سمو زو مشکل ده زما په سن د تر څو زده ده چې اسلام دغه مواشر اول خو په کوم ځای ده چې څنګه په لکه او دوه په ستر نه ده چې دا په سیم پر اړه لري کوم سیم باندې انسان په لکه او دریم په ستر نه ده په نور کې ډیره په لکه چې په شو کې او بیا دا چې په لاندې شي د انسان په کې بل نور ما زاینه کې پیدا کی دا خو به کوم شاله ناروغي نه پردان چې دونه په خپل ځان سره اړتیا کې نه کی
مقرسه پښتنه وکړه چې څنګه پیدا کیږي او په سن ارتباط لري کنه لري او په نارینه او په ښځو کې په کوم ډول پیدا کیږي. بل پیدا کیدلی ما مخکوي چې هر عامل چې د خېټې د فشار جګول سبب شي زب په ساده ډول وایم هغه څوک چې قبضیت لري او هغه څوک چې د غیته مواد کلک وي، یعنی درې ورځې بعد تشنب ته ځي، دوه ورځې بعد ځي، مایات ډیر نه اخلي، هغه څوک چې خدا نه خواسته په خېټه کې کله کله تومورونه موقعیت لري، یعنی کتلات وي په دغه هضمي کولمو باندې فشار راوړي، دا سبب دې کیدای شي. کله کله خپل مثلا په خزینه و کې متوتر حملونه، یعنی ماشومان پیدا کول تولد او تناسل دا ډیر رول لري. خپل د چاقوالی غټوالی دا هم کیدای شي چې سبب دې کیږي. نو همدا عامل تقریبا همدغه دي چې ما تاسو ته لازم کې دوی چې په نرینه او په خزینه و کې بلې په دوړو کیدای شي چې پیدا شي، خزینه و کې کیدای شي چې ډیر پیدا شي ځکه دوی ماشوم پیدا کوي، د خېټې فشار جګیږي او هر وار چې دوی حمل اخلي خپل رحم یا یوتیرس په دې کولمو باندې فشار راوړي. معمولا بعد ماشوم د پیدا کېدو نه دا تکلیف دوی ته پیدا کیږي. او په نارینه و کې کیدای شي چې پیدا شي، معمولا سینې چې ډیر پیدا کیږي بعد دیش وسلوختونه په دغه سنو کې فوق العاده وقات ډیر دي. البته هغه سنونه چې شپې ته و بیا دي په دې کې یعنی فیصدی فوق العاده ډیره ده. دوی و چې دا مریضی آیا ساری ده کنه؟ نه ساری نه ده، ولی داسې یو نظریه وجود لري چې کېدای شي چې په یو فامیل کې سو نفر په دې مریضی باندې اخته شي، یعنی کېدای شي مور پلار یې ولري، چون کله کله دوی خو ساری ورته یعنی ساری موږ هغه تکلیف ته وایي چې دیو بل نه یو نفر شخص نه بل شخص ته انتقال شي. نه یعنی د ولادي کېدای شي چې ولادي کله کله دغه ظفیرې یا دغه پلیکسوس چې ما تاسو ته مخ کوي د رګونه په یو فامیل کې لیدل شوی دی چې مور پلار یې لري او ولادونه کېدای شي چې پیدا کړي.
عبدالستار اخونزاده په لیکه کې د دوی پښتن اخلو مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم خو رضا خپل تاسو محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د څه سره کوم د بابا ما غواړم
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب زما دغه سوال دا مزال د مو تناس کوم ماشوم ته پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي او که یو څه په دې مزال دغه دا سره کوم دردونه سره زری او که د دې تبابات سره کوم دی زایی دې سره کوم پریز دال دا سوال ته جواب مهرباني
مخکې دې نش په ستاره ورته ځواب ورکوم لکه بنور اضافه معلومات ورکو ګرانو اوریدونکو ته مخکې مو تشریح وکړ چې سره کوم پیدا کیږي په څو ډول دي. د ډولونه به موږ ته موږ یو خارجي هیموریډ دی چې معمولا د کانال چې دی د انل چې موږ ورته وایو دلته یو خط په نوم د دنتیت لاین ورته وایو دا قسمت کې کېدای شي چې د دې نه مقدام طرف ته پیدا شي، او دلته چون ډیر عصبي رشتې ډیرې دي که خدا نه خواسته دا قسمت پړسوبي پیدا شي یا په ترومبوز مواجې شي، ترومبوز موږ غالک ته وایو چې وینه پکې بند شي یا علاقه پیدا شي، شدید درد مریض ته پیدا کیږي چې فوق العاده در هغه وي، درد بیخي ډیر وي، نو او دغه باید هیڅ وخت بدون د انستیزی نه دا ونه تړل شي یا عملیات نه شي چې دا شدید درد، او زمونږ کې دا قسمت کې کېدای شي چې یو تاګ وي یا یو کتله غوندې یو شی په جلدي قسمت کې پیدا شي. بل شکلی داخلي هیموریډ دی، داخلي هیموریډ هغه هیموریډونه دي چې یا هغه بواسیر دي چې معمولا د وینې سره وي، چې هغه په سو ګرید یا په سو درجو ته موږ تقسیموو. یو ګرید هغه د اول درجه چې معمولا یو کتله وجود لري، کېدای شي چې وینه ورسره وي ولې په هماغه ساحه یا کانال کې موقعیت لري، بیرون نه راوځي. دویم هغه هیموریډونه یا هغه کتلات یا ساده ژبه وي هغه دانې دي چې وینه هم راځي او کېدای شي چې بیرون ته راوځي، بیرته بیا خپله داخل کېږي د مقعد داخل طرف ته. دریمه درجه هغه هیموریډ یا هغه بواسیر دي چې بیرون ته راوځي او په خپله نه داخل کېږي، وینه هم کېدای شي چې ورسره وي، او دغه مریض مجبور دی د خپل ګوتې نه استفاده وکړي، دغه په کومک سره دغه کتله داخل ته ویسي، دغه دانه داخل ته پوري وهي. دریم سلورم کټګوري کې هغه هیموریډ یا هغه بواسیر دي چې کتله وجود لري، وینه ورسره ده، کېدای شي چې وینه ورسره وي او زمل کې بیرون ته راوځي بیرته داخل کیږي نه، او معمولا په ترومبوز یا بندیږي، یعنی د خپل د معاصره یا دغه لښتوک چې د قسمت مقعد په قسمت کې دی چې غیته مواد په نورمال حالت کې نه پرېږدي چې بیرون ته لاړ، یعنی د سړي په اختیار کې دی، په دې لښتوک په واسطه باندې بندیږي او وینه ورته نه رسیږي، نو شدید درد ورته پیدا کیږي چې دغه موږ یو اختلاط یا کمپلیکیشن هم ورته ویلی شو د داخلي هیموریډ. داخلي هیموریډ ما مخکې و چې سلور ګرید یا سلور درجه لري، معمولا داخلي هیموریډ تر سوچ یا وانتان یا ترومبوز یا د غلط چمو چې بندي شي دی، د غلط پیدا نشي اس وخت سبب د درد نه کیږي، یعنی بی درد ده. او دریم شکل د هیموریډ یا بواسیر هغه بواسیر دي چې کمبایند، یعنی دوه مشترک دي، هم خارجي بواسیر هم داخلي، یعنی هم په د ورستنی قسمت چې ما دغه یو لاین یو قسمت تستوي دینه بیرون طرف تم وی او داخل طرف تم، تم په مشترک شکل دوه شکل لیدل شي، د پدرې شکل بواسیر مونږ لرو. او اوس رغلو د عبدالستار خونزاده ورور سوال ته دوی وی چې آیا د مور په ناس کې ماشوم ته هم دا پیدا کېدای شي؟ تر اوسه پورې داسې کوم معلومات نشته چې ماشوم ته پیدا شي، ځکه ماشوم دی او تر اوسه پورې هغه عوامل چې ما مخکې په د دې په ایجاد کې چې هغه د سره وجود نه لري، یعنی ماشوم هغه عوامل د سره نشته، د سر رقم دردونو سبب کیږي یا د سر رقم درد لري؟ البته درد مخکې متستوي چې کله که البته میکروب مداخله وکړي یا فرزند دغه کتله محصور پاتې شي یا بند پاتې شي، نو شدید سبب د درد کیږي، البته شدید درد یې مری ډیر ورسره نارام وي.
کریم له هلمند نه پرې کې ته د دوی پښتنه اخلو، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم. خوښ یم تاسو ته ډاکټر صاحب تاسو ښه ورېدونکو
مستخدمین
سلام علیکم. کریم له هلمند خبرې کوم.
مهرباني وکړئ.
تاسو په یو پښتنه د ډاکټر صاحب محترمه دا تقریبا بس د ښکاله عمر نه او زما د مقعد تقریبا درې ګوتی فاصله کې یو کوچنی سوری تقریبا د سیرو د لین پیس سره کم دی، او دغه یو سری وتلی دی، او بل ده چې دغه دلته کولمو خوستلی وي، د دې همیشه داسې چرک راځي ډاکټر صاحب او لوی هم ځینې راځي، تقریبا زما د مقعد درې ګوتې فاصله لري، بس بعض وخت پړسېږي چې بند دی وپړسېږي چې درد لري، او دغه همیشه چې که دا سری خدای لی همیشه چرک راځي بیا وینه هم ځینې راځي.
نو تاسو د تدابیر خاطر ډاکټر ته نه لړ؟
هو زه ټول هغه مونته بس ونه کتل، دغه سیمه او توه له هغه بس ماته انتي بيټیک راکړه، دا څه ترکتنی ماته راکړه، بس پرسه نه راکړې و دغه هغه چې ما رسول امي سوره د سما کړه ته هغه دغه ودرېده، نو دا وخت دغه سپین سما کړه هغه دغه درې اغلی نرازی و بیا چې هغه ودروم بیا هم دسکی، نو تحصیل عمل
په دوړه سترګه به تاسو ته وایم. صرف پوښتنه مې ده چې څومره وخت کې د سوري پیدا شوې ده؟ اول ولې چې پیدا شو خو درته یاد نه ده چې دا قسمت کې پټ سو وو دانه وت شو؟
او اول چې پیدا ته پرکېدل ده چې پرکېدل به بل کله کله په څو ورځو کې بارا سره ایته ده
بارا چې ویني
ځنه کوم ډاکټر صاحب دا دا کړو چې روته دا نه قدر د څه شي نه قدر درته دی په موقته
بس به سوال مو وخت کریم جان لیکه موضوع ته اشاره وکړه. دا هم موږ به وسیر ورته نه وایو. البته دا قسمت کې ډیر تلیفون نور هم دي چې متاسفانه اما په هوای دومره نه دي چې خلک معلومات ولري. یو تقریبا ټول دی یمن ولند دی راولي چې دوی ورته به وسیر یا همرید وي. دوی ډیر ښه تشریح کړه د خپل تاریخچه چې مسلور کله دا مشکل پیدا شوی دی او څنګه پیدا شوی دی. یعنی په دې معنی چې د کریم رور اول سلور کله مخکې د یو اپسی درلوده چې موږ ورته پیریانل اپسی وایو. اپسی په دې معنی چې یو چرک پیدا شوی دی. هر عامل چې وي چون دا قسمت ډیر مساعد دی د انتوناتو یا د میکروبونو شنوماته. یعنی اول کې یو اپسی پیدا شوی دی تقریبا د یو چې درې ګوتې د مقعد نه فاصله لري پرسو پیدا شوی دی. بل اخره دغه اپسی چاودیدلې ده بیرون طرف ته یو لار خلاصه شوې ده او داخل طرف ته هم وای سوری شته. نو په دې معنی چې دا ارتباط لري د خپل د کانال سره یا د انل کانال چې موږ ورته وایو. یعنی په قسمت کې چرک راځي یو څه غایته مواد بیرون راځي یو څه چرک یا د مخاطي ترشوات هلته داخل کیږي تر څو او خلی شاید موقتی وترل شي یو څه وخت پورې بیرته چې کله د اعظمي حد ته رسیږي دا بیرته بیا خلی خلاصیږي او لارې ځانته پیدا کړي چې موږ ورته ترک وایو. یعنی ځانته لارې پیدا کړي چې شاید جدار ډیر کلک وي. معمولا دغه تکلیف ته موږ فیستول وایو. فیستول په سمونه فیستول هغه کده چې معلومات ورکو هغه ترک دی هغه لارې ده چې یو طرف دی جول طرف ته خلاص وي د بل طرف معمولا د کلمو سره ارتباط لري. یعنی مخکې دینه چې غایته مواد بیرون شي او څه مقدار دی دی ترک دی دی فالس چې موږ ورته کاذب لار وایو د دې لار نه داخل کیږي او تر څو چې د دې کاذب لار نه بیرون ته سر وکي یا روزي. دغه تکلیف رښتیا هم چې مزمن شکل دی. معمولا په اولو حالاتو کې کاپسي وي هغه هم په اپسي په شروع کې چې دغه فیستولي نوي جوړ کړي کېدای شي چې ډاکټر هر ډاکټر چې وي معمولا د جراحي ډاکټران قوي انټیبیوتیک ورکړي دا تکلیف کېږي اپسي رشف کوي. ولې کله که درست انټیبیوتیک ورنکړل شي یعنی مریض درست د وینې شي دا په اختلاط معروض کېږي یعنی کمپلیکیشن ورکوي چې هغه ته موږ فیستول وایو. او په مزمن شکل مریض سره په تکلیف وي کالي چټل کېږي او ډیر بد بوی لري. نو تداوی جراحي ده د ورور وچ سلور کله کېږي انټیبیوتیک اخلم سفتراگزون. سفتراگزون معمولا اوس عام شوی دي زموږ په کلیو کې په خارو کې. ښه خبره ده چې د دې غنې فیستول نه دی په شروع کې هغه چرکی اخیسته وي موږ سواب ورته وي هغه کلچر کړی وي هغه مشخص میکروب معلوم شوی بیا په هماغه شکل په ما د کلچر انټیبیوګرام په اساس ورته انټیبیوتیک ورکول شوی دا به په شروع کې ډیر کومک کړی وي. ولې کله چې تراک جوړ شي لاره جوړ شي بیا به مشکل وي چې انټیبیوتیک یا انالجزیک یا کوم بله دوا ګټه وکړي. نو بیا مجبور دی چې کریم ورور یو جراح ته ورشي او جراحي پروسیجر ورته اجرا کړي چې انشاءالله دې مشکل نه بدوي خلاص شي او په دوا نه کېږي دغه تکلیف چې جوړ شي.
بله روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري فضل رحمان له زابل نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم خورجان یو تاسو سلام دا ډاکټر صاحب ته سلام دا ټول اوریدونکو ته سلام.
علیکم السلام مهرباني وکړئ.
زما په څنډه خو ځاني دا د وسیله په حق له باندې ستې موضوع ده نه ما یو دوست درې واري ما عملیات شوی ده یا هم کومه نتیجه نه ده کړې په عملیات سره نتیجه نه ورکړي ده خو په اقسام دي اقسام بیان کوي په غوږ ما سر خلاص ده اما کومې به واسطې دي نو بیا که د صداوي لري لطفا په دې سره دې د اختصاص مرته وایي مزاغه مریض راځي کو
معمولا جراحي که په درسته طریقه اجرا شي او مریض هغه څه چې دوی حکایت وکړه یعنی که واقعا به وزیر وي ان شاء الله صرف څه نتیجه ورکوي. صرف زما هدف د پروسیجر نه که درسته اجرا شي. ولې که ځینې عوامل ولري چې هغه یعنی دغه تکلیف بیرته بیا ورته پیدا شي هغه نو بیا د شخص په بنیا پورې مربوطه د د خوراک پر ارتباط لري. مثلا معمولا زموږ په وطن کې دلته اکثره دغه سي معمول ده چې اول ډوډۍ چوخري د میوه د شن په اخر کې سي خوري، یعنی خټه میده مړه ده هر شي خوړلې دي، مایات کم اخلي. به وسیر معمولا په خلکو کې پیدا کیږي چې یو مساعده بنیه ولري، په دې مفهوم چې اکثریت غوخه یا بریج یا وشه ډوډۍ دغه شیان دي چې کیدای شي چې سبب د قبضیت شي. برعکس هغه خلک چې ډیر مایات اخلي، مثلا په ورځ کې شپږ ګیلاس، اته ګیلاس یا لس ګیلاس مایات اخلي، چې په دې مایات کې معمولا باید یو درې څلور ګیلاس د میوې اوبه شاملې وي دغه وخوري، او زمین کې میوجات نه استفاده وکړي چې معمولا میوجات په ترکیب کې فایبر لري، او د فایبر سبب دی کیږي چې دغه نورمال حرکت کولمو تامین کی، یعنی په دې معنی چې کولمې په نورمال شکل حرکت کوي، مریض ته قبضیت نه پیدا کیږي. قبضیت چې پیدا نشو دغه مریض خپل تشناب ته ځي او بواسیر ورته نه پیدا کیږي. برعکس که دوی ولو که عملیاتو کی برته په مغه رژیم باندې هغه سابقه سیستم باندې دوی مختلط شي، میوجات و نخري مایات و نخلي، کیدای شي چې دوباره ورته بواسیر پیدا شي، یعنی برته زمینه مساعد کیږي چې ما مخکې په شروع کې وی چې فشار د خېټې ډیریږي، او کیدای شي چې بیا دغه وریدونه یا دغه رګونه او پړسیږي او بواسیر پیدا شي.
مسافر مولا خپل وطن تراول مینا و مسافر و مسافر مولا خپل وطن تراول مینا و مسافر مسافر تو یہ سلام کرے او دو سر لیا او سڑا